د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې زحمت شبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. دا خبري مجله چې په منځنۍ چپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو د امریکا د سناتورانو د یوې ډلې لوړاندیز خبرو چې په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د احتمالي پاتېدو لپاره د کانګرس پر موافقې ټینګار کوي. د افغانستان د انتخاباتو او د دغو انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. خو سمدستي خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
اول هم د ساعت د مهمو خبرونو سرخط. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو 1,400 مرکزونه به تړلي پاتې سي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي د روایي د واورې د شدت او د هوا د خرابوالي له امله تر اوسه 30 کسان مړه دي. او نن به د روسیې په سوچي ښار کې د اولمپیک ژمنۍ مسابقې پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره به د رای ورکولو لشتلژه 1,400 مرکزونه د امنیتي ستونزو په خاطر تړلي پاتې سي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به دوی بیا هم د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو هڅې جاري ساتي. وروسته په خبرونه کې نور تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداروایي په شمالي ولایتونو کې د واورې د شدت او د هوا د خرابوالي په خاطر 30 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل
تر دغه وخته پورې 30 نفره شهیدان شوی دی، اتیا کورونې ویجاړ شوی دی او همدارنګه ځینې لارونه د ورښت له امله بند شوی دی. تلفات یې ډېر و. د بدخشان په ولایت کې و، د فرا په ولایت کې و، د پروان په ولایت کې و، همدارنګه نور ولایتونه هم پکې شامل و.
د ازادي راډیو خبريالان د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د واوري د شدید ورښت خبر ورکوي. له پروانه د ازادي راډیو خبريال وایي چې هلته د کانکور ازموینه ځنډول شوې ده او سلها اوس د کوونکو چې د ښوونځیو فارغان چې د پروان مرکز ته د کانکور د ازموینې لپاره تللي وو به سرنوشت پاتې دي. په نورستان کې خلکو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ چې د دوی لارې تړل شوې دي او د غذایی موادو له کومش سره مخامخ کېدلای سي. او له بدخشان د ازادي راډیو خبريال وایي چې د دغه ولایت په کوفه بولسوالۍ کې لشتره ژوته نمرسوي دي. خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي، خو حکومت وایي چې د واورې د شدت په خاطر هليكوپټر سمیته نشي تلای. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن وویل چې په ګردیز کې د حقانی شبکې 4 غړي او یو بل سړی چې د انتحاري حملو پلان یې درلود نیول شوی. د ملي امنیت د ریاست اعلامیه د دې نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو وایي چې له دغو کسانو سره وسلې لاسي بمونه او نور چاودیدونکي مواد هم وو. د جرمنی د حکومت ایو ویاند ویلی د ریهوات صدر اعظم انګلا مرکل فکر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي او په اوکرين کې د دې هیواد د سفیر ترمنځ په افشا شوی ټلیفوني مکالمه کې د اوکرين په وضعیت کې د اروپایي اتحادیه رول پاره شوی خبري د منلو وړ نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي په اوکرين کې د امریکا د سفیر جفري پیات سره د خپلې ټلیفوني مکالمې طرف شا کېدو وروسته د اروپایي اتحادیه څخه معذرت وغوښت. نولاند او پیات د اوکرين په بهرن کې د امریکا د حرکتونو او د اوکرين د سیاسي اپوزیشن د اهمیت پاړه خبري کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ویلي چې په البته نن په کیف کې خبري کانفرنس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات په اوکرين کې شفافه پالیسی لري او په دې هیواد کې د بشريت درناوي، د سیاسي اصلاحات او اقتصادي ثبات په لور د تللي لارې ناتړ کوي.
We want Ukraine to have a strong economic and political relationship.
دا وایي موږ په اوکرين کې پیاوړی سیاسي رژیم غواړو، پیاوړی سیاسي اصلاحات غواړو او د روسیې سره د دې هیواد د اقتصادي اړیکو ملاتړ کوو. خو موږ غواړو چې اوکرين د دې توان ولري چې په خپل خوشحاله کار وکړي، ځکه دا د خپلواکۍ اساس دی. نولاند په مستقیم ډول د ټلیفوني مکالمې په اړه ډیر څه ونه ویل، او هغه ادعا وی چې وایي په اوکراین کې د رژیم ضد ملیشیا په کیف کې د امریکا په سفارت کې روزل کیږي رد کړی دی. ویکتوریا نولاند ویل د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه تیار دی چې اوکراین ته زیاتې مرستې وکړي، خو په دې شرط چې د دې هیواد رهبران په چټکۍ د ډیموکراتیک اصلاحاتو په لور حرکت وکړي او داسې یو ملي حکومت جوړ کړي چې د رژیم ضد مظاهره کوونکو او چارواکو ترمنځ روان بحران پای ته ورسوي. ټاکل شوې ده چې نن د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک نړیوالې مسابقې پیل شي. د نن لپاره هیڅ مسابقه نه ده پلان شوې او د ټولو پام د لوبو د پیل لپاره ځانګړو مراسمو ته ده چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ګډون پکې کوي، او 3000 سندرغاړي او نڅا کوونکي به د رقص او آواز ځانګړي پروګرامونه ترسره کړي. د اولمپیک ملي سرود به په روسیه کې د اوپرا پیژندل شوی سندرغاړي انا نتریپکو وایي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن په سوچي کې خبریالانو ته وویل
We are responsible for the Olympic Games and
دوی موږ په سوچ کې د اولمپیک د مسابقو او د ګډون کوونکو ټول مسولیت لرو. دا ډیره واضح ده چې موږ د هر ډول تبعیض په ضد یو. موږ هر تبعیض که هغه د انسانانو د رنګ، نژاد، جنسي تمایل یا بل هر دلیل پر اساس وي په شدت ردوو. جمهور رئیس حامد کرزی هم د روسیې په سوچي ښار کې د دغو لوبو د پیل په ځانګړو مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي ښاغلی کرزی به د دغو مراسمو ترڅنګ د روسیې د جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره وګوري. او نن د سوریې د حمص له ښار څخه تر ما چې ډیره موده تر محاصرې لاندې وو د ملکي خلکو د وتلو بهیر پیل شو. نن به 200 ملکي کسان د حمص له ځینې برخو څخه وایستل شي. ویل کیږي چې د خلکو اول بس موټر د حکومتي عسکرو په بدرګه له ښاره وتلی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا د سناتورانو یو ډله په افغانستان کې د امریکا د یو شمیر پوځیانو د احتمالي پاتې دوب خاطر پر دې ټینګار کوي چې کانګرس دغه ماموریت تصویب کړي. بیا به واوري چې د بریتانیا صدر اعظم پر افغان ولسمشر انتقاد کړی. د افغانستان له اضطراري پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي د واورو له کبله د تړل شویو لاریو په اړه وایي.
لار تقریبا ټول خوشې شوې ده او هغه ځایونه چې لار باندې کار په شفقه روان دي.
د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حکومت مخالف وسلوالو د غواش خبر ورکوي.
موږ اطلاعات دا شي چې دوی د بارا دغه دستور ورکول شوی چې ټول تلاش دی وکړي تر څو د انتخابات امنیت دوی اخلال کړي.
د صدیق صدیقی بشپړې سرګندونې خبرو او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو بل چارواکی پولیسو ته ډاډ ورکوي چې ځنډیدلې ماشونه به تر سبا ورکړل شي.
د قوس په میاشت کې مکمل رسیدلې ماشونه او د جاتې میاشم سبا له خیر سره توزیع کیږي.
د امریکا په مشانو جرګه کې د ډیموکرات او جمهوریت غشتونکو ګوندونو یوې ګډې ډلې په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د حضور په اړه د هر راس پریکړې لپاره د کانګرس تصویب ضروري وباله. دوی یو پریکړه لیک کې ویلي دي امریکا ودانه کړي نه افغانستان. د ډیموکرات ګوند سناتور جو مانچین وویل چې حامد کرزی نور د امریکا متحد نه دی. د په افغانستان کې د امریکا د سر مال توانونو ته په اشاره وویل که په پیسو او پوځي قوی د نړۍ کومه برخه بدلیدای شوي نو مشتاکر کړی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا د کانګرس په مشانو جرګې کې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای ته رسیدو غوښتون کړي د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل که په پام کې لري چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پوځیان ولري نو باید دا پریکړه د کانګرس په تصویب وشي. د ولسمشر باراک اوباما حکومت له ډیری مودې راهیسې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي چې له 2014 وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره دوه اړخیزه امنیتي موافقه وکړي، خو تر اوسه پورې د افغانستان ولسمشر نه دی حاضر شوی چې دا موافقه لاسلیک کړي. د ډیموکرات ګوند سناتور جیف میرکلی خبري اعلانو ته وویل موږ د دواړو ګوندونو له لوري په ګډه یو پریکړه لیک وړاندې کوو څو ووایي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د هر امریکایي پوځي د پاتې کېدو په اړه د ژمنې تر کولو مخکې باید کانګرس په دې اړه پریکړه وکړي. د همداراز وویل د نورو مسلو اوتومات تصویب د منلو وړ دی، خو کله چې خبره د جنگ وي باید بیا د کانګرس رایه پرې واخیستل شي. محافظه کار سناتور مایک لی او جمهوري غوښتونکي سناتور ران پاول هم ورته غوښتنه وکړه. د دوی په پریکړه لیک نه په افغانستان کې د پوځیانو د پاتې کېدو او نه هم له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده، او نه د امریکا پوځ پر القاعده شبکې له حملو یا د استخباراتي معلوماتو له راټولولو راګرځول شوی دی. پریکړه لیک وایي له څه باندې لس کاله جګړې وروسته پکار ده چې کانګرس او تر دې هم مهم د امریکا خلک په دې هکله نظر ورکړي او بحث وکړي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د ګډې ډلې همداراز ویلي په دې جګړه کې د امریکایانو د وینو د قربانیو او پیسو پریکړه باید په سپینه ماڼۍ او پنټاګون کې ونشي. د دوی پریکړه لیک اجرایي ضمانت نه لري، خو ورڅخه دا انتباع اخیستل کېدای شي چې د کانګرس د غړو دریځ څه دی یا په کوم لوري د بدلېدو په حال کې دی. همداراز د امریکا پر حکومت تر یوه حده فشار اچولی شي. د متحدو ایالاتونو مشرانو او استازو جرګو تیر کال دې ته د ورته اقداماتو وړاندیز وکړ، خو په کانګرس کې تصویب نه شول. د افغانستان په جګړه کې چې د 2000 لومړي کال په ورستیو میاشتو کې پیل شو، تر اوسه پورې 2300 امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 600 میلیارډ ډالر زیاتې پیسې لګول شوې دي. د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګې کې د دوو ګوندونو ګډې ډلې د امریکایي پوځیانو مرجوبلو او د امریکا مالی تاوانونو ته په اشاره ویلي چې اوس هغه وخت راغلی چې افغانان د خپلو چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
د امریکا د دیموکرات ګوند سناتور جو مانچین وویل حامد کرزی نور د امریکا متحد نه دی. بلورته د بریتانیا سریازم د افغانستان پر ولسمشر انتقاد کړی دی. د بریتانیا سریازم د حامد کرزی وروستي څرګندونی مایوسونکې بللې دي. شاغلی کرزی تیرونی ویلی وو ک بریتانوي ځواکونه هلمند ته نه وای تللي، وضعیت به بهتره وو. صالح محمد صالح د دې څرګندونو جزئیات اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم د ولسمشر حمید کرزی وروستي څرګندونې رد کړې. ډیوډ کامرون ویل چې د شاغلی کرزی له خبرو سره موافق نه دی. ولسمشر حمید کرزی تیر اونۍ سنډي ټایمز رسپانې ته په مرکه کې ویلي و کچيري بریتانوي پوځیان وکړه مخ کې هلمند ته نه وای تللي، کېدای شي وضعیت به ښه وو. د ولسمشر کرزی پر دغو څرګندونو د ځینو هغو 4420 بریتانوي پوځیانو د کورونیو غړو هم انتقاد وکړ چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون فرست نیوز اونیزی ته په خبرو کې وویل زه له شغلی کرزی سره موافق نه یم. د ویلي ما په دې اړه له کرزی سره خبرې کړي، په حقیقت کې د پهلمند کې د ټولو هغو کارونو لکبل را څخه مننه وکړه چې بریتانوي پوځیانو ترسره کړي دي. کامرون د ولسمشر کرزی خبرې مایوسون کې وبللې. بریتانوي پوځیان له 2018 میلادي کال راهیسې په هلمند کې پوځي ماموریت پر مخ بیایي. د فرست نیوز اونیزی په حواله دغه پوځیان هڅه کوي په لکونو ځایي اوسیدونکو ته امن برابر کړي. د بریتانیا صدر اعظم وایي هلمند ته د تر لومړي سفر وروسته اوس په دې ولایت کې وضعیت ډېر ښه شوی دی. دا مهال تر 500 زیات بریتانوي پوځیان په افغانستان کې دی راځي. ټاکل شوی دغه ځواکونه د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه ووزي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15
په روانه خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی څرګندونې واوري چې د انتخاباتي مبارزې په ارتباط یې کړې دي. د دغو انتخاباتو د امنیت په ارتباط هم د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو، خو اوس له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې څرګندونې. د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د افغانستان په شمال کې د واورو او سړي حواله کبله تر شلو د ډیرو کسانو د وژلو خبر ورکوي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طبیعي پیښو له امله نږدې 80 کورنۍ زیانمنې شوې دي او کورونه یې نړېدلې دي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپي له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې له مرستیال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دقیقو تلفاتو پوښتنه کړې. شغلی سیاس په ځواب کې وویل
تر دغه وخته پورې چې تاسو را موږ غږیږو یاوی اونې تر دغه وخته پورې دروش نفره شهیدان شوی دی، اطراتیا کورونه ویجال شوی دی او همدارنګ از دینی لارونه د ورخت لامل بند شوی دی چې لله الحمد د سکتوری وزارتونو په مرسته اوس لاره تقریبا ټول خوشی شوی دی او هغه ځایونه چې لار باندې کار په چټک روان دي.
اکثر دغه کسان په کوم ولایتونو کې دي؟
وژل شوی اشخاص د برفپوشونو له لارې و چې تلفات یې ډېر و. د بدخشان په ولایت کې و، د فرا په ولایت کې و، د پروان په ولایت کې و، همدارنګه نور ولایتونه هم پکې شامل و.
د طبیعي پیښو د مخنیوي اداره کوم تدابیر په مخ کې لري او تر اوسه پورې څومره مرستې دغو زیانمنو شوو خلکو ته رسول شوي؟
نیازمند و او د حوادثو له لارې هغه مشکلات درلود، هغوی ته مرسته شوی دی، خوراکي توکو، غیر خوراکي توکو. او په آینده هم زموږ پلان دا دی چې کله خدای نخواسته کوم کلی یا کوم شهر چې په دغه مشکلات اخته شي هغوی ته چټکه مرسته ورسوو. لومړی هدف دی او لومړی کار دی چې دا مخکې چې موږ وویل په پلان کې شته، او هغه فکتوري وزارتونه چې په دغه باره کې کار کوي هغه آماده دی. کوم مشکلات هغوی سره نشته، خلکو ته درمل ضرورت وي دا هم آماده دی. کوم خاص مشکلات اوس موږ نه لرو.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل د تیرو وو ورځو په ترڅ کې درویش کسان په افغانستان کې د واورو او یخنۍ له امله وژل شوي دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12/16 په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره نوي او جدي تدابیر نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي ارګانونو په کشفي راپورونو کې ویل شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفان په روان ژمي کې خپلو مرکزونو ته نه دي ستانه شوي او ورته امر شوی چې د انتخاباتو بهیر سبوتاش کړي. د موضوع نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی خبر دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې پولیس، کشفي او استخباراتي ادارې د انتخاباتو د امنیت لپاره نوي او جدي تدابیر لري او د دولت د وسلوالو مخالفانو پلانونه به شن کړي.
موږ اطلاعات دا شي چې دوی د لپاره دغه دستور ورکول شوی چې دوی په افغانستان کې باید پاتې شي، ځکه چې دوی خپل مراکز تر نه شي، نو ټول تلاش دی چې تر څو د انتخابات امنیت د دوی خلل کې دا تقریبا کاملا موږ آغایاستو او دې لپاره متدابیر نیولې.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وای د پولیسو د کمیت او ظرفیت له نظر دوی ستونزه نه لري، خو په کابل او نورو ښارونو کې د وسلوالو د ډلیزو او ځان وژونکو حملو په مخنیوي کې د خلکو پر وخت همکاري ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای اچولو له 6015 مرکزونو څخه د 6401 مرکزونو امنیت ټینګ دی او امنیتي ارګانونه د پاتې 414 مرکزونو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم هڅه کوي. په کابل او ځینو سیمو کې روسي حملو او د دولت وسلوالو مخالفانو ګواښونو ته په پام سره د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په باب زیاته اندېښنه موجوده ده. خو صدیق صدیقی وایي چې امنیتي ځواکونو د رای اچولو د ګڼ شمېر هغو مرکزونو امنیتي ستونزه حل کړې ده چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت په اړه اندېښنه موجوده ده. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل وایي افغان امنیتي ارګانونه باید د عملیاتو ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په پوره دقت سره د مهمو سیمو په ځانګړي ډول د کابل او لوی ښارونو امنیت ته نوي تدابیر او پرمختللي تکتیکونه په کار واچوي.
دا خو یو اختیاریت په دولت په مقابل کې، نو په دې خاطر باندې د موږ امنیتي قوتونه سر له اوسه باید دوی دوه شی ډیر سخت نظر کې ونیسي، خپل کشف او خپل استخبارات په هغو نقطو کې چې هلته آسیب پذیره دي ډیر زیات کا، مخصوصا په ښارونو کې. دوی باید لومړی نمبر ازاراتو ته لاړ شي، مخصوص ګروپونه ولري په دغو ځایو کې چې ډیر مهم ځایونه دي. د هغو دپاره سرعت باندې باید تدابیر دغه ګروپونه په سرعت باندې استعمال شي.
افغان امنیتي ارګانونه په داسې وخت کې د انتخاباتو لپاره د امنیت ډاډ ورکوي چې د ولسمشری د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل شوي او په آرامه فضا کې په افغانستان کې د واک د سولیز انتقال لپاره د دې هیواد خلک سترګې په لاره دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو هغه پلانونه به شنډ کړي چې غواړي انتخابات ګډوډ کړي. بیا هم د انتخاباتو په ارتباط جمهور رئیس حامد کرزی نن روسیې ته ولاړ. تر دې سفر مخکې د پخپله راډیوي وینا کې وویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مبارزه په افغانستان کې د ثبات او د ولسواکۍ د ټینګښت لپاره یو پیاوړی ګام دی. د جمهور رئیس کرزی د دې څرګندونو جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریالي ناجی صافی پراپور کې.
افغان ولسمشر حمید کرزی همداراز د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هیواد ملي یووالي ته پام وکړي. ښاغلی کرزی له کاندیدانو د غوښتنه په خپل اونیزه راډیوي وینا کې وکړه.
موږ ټول هیوادوال په دې مطمئن یو چې تاسو به داسې کمپاین وکړي چې په هغه کې د افغانستان ملي وحدت لا پیاوړی شي، خوشحالي مو لا زیاته شي، او خلک د انتخاباتو په ورځ و رایې ورکولو ته لا تشویق سي، تر څو د افغانستان ولس تاسو ته د رایې ورکولو د لارې دا خاوره لا ډېر پیاوړي، ثبات او انشاءالله تعالی آینده ترقی او بسیاته ورسوي.
دغه غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه د یک شنبې له ورځې پیل شول چې دوه میاشتې به دوام وکړي. ښاغلی کرزی په خپله اونیزه راډیوي وینا کې د دغو کمپاینونو له پیلېدو هرکلی وکړ او وویل چې باید د نظر اختلاف په شخصي مخالفت بدل نه شي.
د ولسواکۍ اصل دا دی چې په نظریاتو او رایو کې ضرور فرق او اختلاف وي، یو به یوه ته رایه ورکوي او بل به بل ته رایه ورکوي. د رایې او د نظر اختلاف باید هیڅکله په شخصي مخالفت بدل نه سي. موږ به خپل وروري او یووالی ټینګ ساتو.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې ولسو تنو ځانونه کاندید کړي. په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د سولې خبرې، له فساد سره مبارزه، د میرمنو د حقونو خوندي کول د دغو نمایندانو له مهمو تګلارو څخه شمیرل کیږي. خو دا چې تر کومه به دغه کاندیدان په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې انتخاباتي اصول په پام کې وساتي د راتلونکي وخت څرګند کړي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د آزادۍ رادیو پروانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن یو ځل بیا د هیواد سترې محکمې ته حاضر نه شو. پر دغه متقاعد جنرال په 2000 میلادي کال کې په پاکستان کې د اضطراري حالت لګولو او قانون ځنډونې له امله د دې هیواد د اساسي قانون له مخې د خیانت تور پورې شوی دی. د دې تفصیل وړاندې درکو. خصوص د افغانستان د امنیت په اړه یو بله مسله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ملي او محلي پولیسو ته د هغوی د څو میاشتو ځنډیدلې تنخواګانې په څو وروستیو ورځو کې ورکړل شوي دي او تر سبا به ټولې اجرا شي. د کابل او ګڼ شمېر ولایتونو پولیسو شکایت درلود چې له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. رضوان مراد دا موضوع په یوه راپور کې د کورنیو چارو د وزارت د تأمیناتو او مالي چارو له مرستیال سره مطرح کړی.
د افغانستان اکثر سیمو کې په دې ورسیو کې پولیسو شکایت درلود چې دوی ته تنخواګانې په وخت نه دي رسیدلې. آیا دا مشکل د ستونزې حل شوی؟
مکمل حل شوی دی. د قوس په میاشت کې مکمل رسیدلې ماشونه او د جټ میاشت هم اوس په پربلان شوی دی. مکمل ماشونه په سبا له خیر سره ټول چک اخلي او توزیع کیږي.
جنرال صاحب، مشکل چیرته و؟ آیا کومه تخنیکی ستونزه وه؟ ځینې خبری رسنۍ چې په غرب کې دي دوی وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا داسې ظرفیت نشته او داسې میکانیزم نشته چې ماشونه په وخت رسیږي.
دا مکمل ماشونه په طریق د برقی اجرا کیږي. کارت بانکی لري، ټول هر ولایت کې په هر ځای چې بانک وي هلته ماشونه د بانک طرف اخلي. کارت بانکی لري، ټول صرف نورستان او بعض ولسوالیګانې چې بانک نه لري حال بیا د پیرول سیستم نه دوی ته ماش رسي.
د محلي پولیسو لخوا هم شکایت کیږي. دوی زموږ راډیو ته هم زنګ والی دی چې د دوی عیاشي موضوع ده او هم دغه راز دوی هم په وخت امتیازات او معاش نه ترلاسه کوي او تنخواګانې ورته نه رسیږي. د دوی د مشکل د حل لپاره تاسو څه کړي؟
ماشونه د پولیس محلي لکه چې پولیس ملي په هغه وخت ماش اخلي، دوی هم اخلي. صرف د دوی معاشي زمینه د ماش سره یو ځای اخلي دوی، ځکه چې دوی په وظیفه د کور نږدې دی هغوی اخلي. لکه په تغییرات وظیفه چې راځي وزارت داخلی رهبری کوشش کوي چې دا امتیاز د دونانان یا د وزارت مالی لخوانه که عاشه و با بل اشتقاق ورته ورکل شي چې تکافو کی.
جنرال صاحب کا کم پولیس ته محلي پولیس ته ملي پولیس ته په لری پرتو سیمو کې تنخوا نه وی رسیدلې او مشکل لري مالی مشکل، هغه څنګه له تاسو سره تماس ونیسي او خپل مشکل تاسو خبر کی؟
مکمل رهبری وزارت داخله او د یو سلو نونس تلیفون د ټول قواوی پولیس په اختیار کې دي او د ریاست مالی نوکریوال لري 24 ساعته د خدمت کې دي. هر چا چې کوم شکایت لري د یو سلو نونس نه او د مالی د ریاست تلیفونونو ته کولای شي چې خپل شکایت ورسوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د تأمیناتو او مالی چارو لمرستیال جنرال حیدر بصیر سره مو مرکه اوریده.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن یو ځل بیا د دې هیواد سترې محکمې ته حاضر نشو. پر دغه متقاعد جنرال په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې د اضطراري حالت لګولو او قانون ځنډونې له امله د دې هیواد د اساسي قانون له مخې د خیانت تور پورې شوی دی او د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وینا که چیرته پر نوموړي خیانت ثابت شي نو شایي په عمري بند او یا هم د مرګ پر سزا محکوم شي. په دې اړه تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف یو ځل بیا د پاکستان سترې محکمې ته حاضر نشو. د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې یوې ځانګړې محکمې نوموړی د جمعې په ورځ محکمې ته احضار کړو او د نه حاضرېدو په لړ کې د هغه د نیولو امر هم کړو، خو د پرویز مشرف وکیلانو محکمې ته ډاډ ورکړ چې د همدې میاشت په 13 نیټه به مشرف محکمې ته حاضر کړي. پر پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې د استراري حالت لګولو او قانون ځنډونې له امله د دې هیواد د اساسي قانون د شپږمې مادې له مخې په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه روانه ده. یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل نن سهار محکمې ته د پرویز مشرف بیولو لپاره د پینډۍ پوځي روغتون ته ډېری امنیتي ځواکونه ورغلي وو او همداراز محکمې ته په پرتې لار هم ډېری پولیس ځای پر ځای شوي وو. متقاعد جنرال پرویز مشرف د جنورۍ په 2 نیټه په سخت امنیتي تدابیرو کې چې نږدې 1400 امنیتي ځواکونه امنیت نیول او له کوره ووت او ګمان کېده چې نوموړی به محکمې ته حاضر شي، خو د لارې په اوږدو کې د قلبي ناروغۍ له امله د پنجاب ایالت د پینډۍ پوځي روغتون ته ولېږدول شو چې تر دې مهاله لا په هماغه روغتون کې دی. پرویز مشرف په داسې وخت کې د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې ته حاضر نشو چې د نوموړي وکیل احمد رضا قصوري د جمعې په شپه له رسنیو سره په خبرو کې وویل پرویز مشرف محکمې ته د حاضرېدو پریکړه کړې ده.
فیصله کر لیے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کل،
مونږ پریکړه کړې ده چې سبا به څه کوو، خو اوس یې مخکې له مخکې ځکه نه وایو چې عدالت او د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت او زموږ مخالفین به له دې خبرې خبر شي. پرویز مشرف څه موده وړاندې له یوې برطانوي خبري ادارې سره د مرکې پر مهال ویلي وو د طالبانو مشر ملا فضل الله بلوس خپلواکي غوښتونکي او د سور جماعت ځینې کسان مې ژوند ګواښي. پرویز مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر په 3 نیټه په پاکستان کې اضطراري حالت اعلان کړو چې په ترڅ کې د دې هیواد اساسي قانون ځنډول او د قاضي القضات په ګډون ډیری قاضیان په خپلو کورونو کې نظر بند کړی وو. د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو د وینا له مخې که پر پرویز مشرف د خیانت تور ثابت شي نو د دې هیواد له قانون سره سم به د عمري بند او یا هم د مرګ پر سزا محکوم شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د 25 کلن تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې پر پوځي واکمن د خیانت دوسیه چلیږي.
خبری مجله اوري.
د جرمني حکومت وایي د اوکراین د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي او په کیف کې د اوکراین د سفیر ترمنځ افشا شوې خبرې د منلو وړ نه دي. د دواړو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د 4 دقیقې ټلیفوني مکالمه چې په ښه کیفیت ثبت شوې تازه افشا شوې ده. د موضوع تفصیل له فرشته جلال زیڅ.
په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې په ناڅرګند ډول ثبت شوی او بیا خبره شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي په کیف کې خپل سفیر سره د خبرو پر مهال په اوکرين کې د روان سیاسي بحران د حل لپاره د اروپایي اتحادیه هڅې غندلې او په دې اړه یې لسپوک الفاظ وکړ اخیستې دي. د جرمني د صدر اعظم ویان نن ویل چې د انګیلا مرکل په باور د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي او په اوکرين کې د دې هیواد د سفیر ترمنځ داسې خبرې پیس ډول د منلو وړ نه دي. د جرمني د حکومت ویان ویل
Ich möchte dazu sagen, dass die Bundeskanzlerin diese Äußerung, die dort gefallen ist.
Dabei zogalam wayam che sadrazam Angela Merkel da khabari pa yom khiz dawal de manulo war na gani aw gwari che padi tingar wakri che dar pa ithadiya de bahrani policy mashta Catherine Ashton dir shakar kawi aw pa ithadiya ba khpul hat su ta dawam wakri tirso pa de Ukraine ke da waziyat da qarari lara masaid si. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان نن د خپلې افشا شوې ټلیفوني مکالمې په اړه دومره ویل چې مکالمه په دومره ښه کیفیت ثبت شوې چې دای هم حیرانه کړې ده. نن په کیف کې یو خبري کانفرنس ته نولان ویل چې د امریکا متحده ایالات په اوکراین کې شفافه پالیسي لري او په دې هیواد کې د بشریت درناوی د سیاسي اصلاحاتو او اقتصادي ثبات ته د تللې لارې ملاتړ کوي.
We want Ukraine to have a strong economic and political.
دا وایم چې په اوکراین کې د پیاوړو سیاسي اصلاحاتو او روسیا سره د دې هیواد د اقتصادي اړیکو د پراختیا ملاتړ کوو، خو غواړو چې اوکراین د دې توان ولري چې په خپل خوښه کار وکړي، ځکه دا د خپلواکۍ اساس دی. نولان دا ویل چې وايي په اوکراین کې د رژیم ضد ملیشې